قدر من اوریدن کو ترار چلوم ریز ما او زما د همکاران سلامنا او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2013 میلادی کال د جون د میاشتې شلمه چې د 1309 میجر شمسی کال د جوزا د میاشتې د 10 نیټه سره برابر ده د دې خپل نشپې خپرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شرکو په دا خپرونه کې د اونۍ و مهمو پیښو ته په کتنه کې به د هلمند د سولې د کاروان د مسؤول ښاغلي عاقل خیبر سره مرکه د هغوی د هغه مدني حرکت په اړه چې د سولې د پیغام د رسولو په خاطر یې د هلمند څخه شروع او تر کابله پورې ورسېږي. روغتیا په خپرونه کښې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي د مرضۍ د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عقلي او عصبي مرضیو په اړه او د پروګرام په آخر کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. واسطې ژورنال ورځپاڼه له هلمند کابل ته د سولې د رسېدو کاروان په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه لیکي چې دې کاروان 120 کیلومتره لاره پولې وهلې ده او پیغام یې څرګند دی، جګړه باید پای ته ورسي. ورځپاڼه لیکي د سولې کاروان د هلمند ناکراره ولایت وروسته له 10 ورځو کابل ته ورسېد او تر یو شمېر سفارتونه یې د سولې پیغام ورسو. د دې کاروان یو مشر اقبال خیبر ویلی دی چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام به تر ګردو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. د سولې دا کاروان غواړي چې د امریکا، روسیه، پاکستان، ایران او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترو مخې ته غونډې جوړې کړي. اقبال خیبر وایي هغه چا چې د جګړې څکه کړې تر دې وروسته به جګړې ته مخه نه کړي او ډېرو د جګړو او سولې ترمنځ تفاوت در کړی دی. واسه ژورنال بیا لیکي د سولې کاروان په داسې وخت کابل ته رسېدلی دی چې ولسمشر اشرف غني له طالبان سره اوربند تمدید کړی دی خو طالبان رد کړی او بیا جګړې ته مخ کړې ده. تایمز ورځپاڼې هم د همدې اوربند مسله څېړلې. دغې انګلیسي ورځپاڼې ته د کابل ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي دي چې د اختر په ورځو کې چې اوربند و عامو افغانانو په بېلابېلو ښارونو کې د دوی د وسلوالو تود هرکلی وکړه. دغه انګلیسي ورځپاڼې ته طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي دي چې د اختر په ورځو کې چې اوربند و عامو افغانانو په بېلابېلو ښارونو کې د دوی د وسلوالو تود هرکلی وکړه. تایمز لیکي طالبانو ځینې مشران د دوی د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند د درې ورځو پر مهال د دوستانه چلن ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ځینو ښارو کې چې کله طالبان له پوځیانو سره مخامخ شوله سره ویژړل، یو ځای لمنځونه وکړل او سوغاتونه یې سره تبادله کړه. د طالبان یو قومندان ټایمز ته وویل زموږ اصلي اندېښنه د بهرنیو ځواکونو ده، که اشرف غني له افغانستان د غربي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وي نو دا امکان و چې اوربند تمدید شي. په خپله ولسمشر اشرف غني بیا ویلي دي چې د سولې د خبرو پر مهال افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع هم خبرې کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هلمند د سولې د کاروان له غړو سره په کابل کې د سې شنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې تر یو لک ډېر بهرني ځواکونه ووتل او د دې پروګرام مشري ده کوله. د پاتې 2000 بهرني ځواکونو د ایستلو موضوع عادي ده، سخته نه ده، خو باید خبرې وشي او هر ځای چې طالبان مشر خبرو ته حاضر وي، که په خرقه مبارکه کې خبرې کوي، که په جومات کې خبرې کوي، که په دښته کې خبرې ته چمتو وي، زه به پخپله ورځم او خبرې به ورسره کوم. واشنگتن پوست ورځپاڼه د افغانستان د چار د څېړونکي پامیلا کانسټیټل په قلم یو مطلب خپور کړی دی او لیکي افغان ولسمشر غني د شنبې په ورځ له وسلوال طالبان سره لومړنی اعلان شوی اوربند وغځاوه او هم یې له خپل لوري د ښه نیت ښودلو په هدفه طالبانو ته د روغتیایي مرستو د رسولو د وړاندیز تر څنګ د 66 طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. اشرف غني له ارګه په ویډیوي وینا کې دغه راز وویل چې حکومت بار هیڅ سولې او د سولې خبرو ته تیار دی او هم دې ته حاضر دی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو د راتلونکي وزیر په ګډون به په هر هغه څه چې طالبان غواړي خبرې وکړي. طالبان په دې هیواد کې نړیوال ځواکونو حضور د سولې په لاره کې یو مهم خنډ بولي. واشنگتن پوست لیکي د اوربند د غځېدو لپاره چې وروستۍ نیټه یې نه ده معلومه، غني له دغه ناڅاپي اعلان هدف دا دی چې د نافذ شوي اوربند له مخې له هغه ستر بریتوب څخه چې د اختر په لومړۍ ورځې وسلوالو طالبانو ته هرکلی وکړ او په زرګونه وسلوال یې ښارونو ته لاړل او اختر یې له عامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره ولمانځه، ګټه واخلي او د سولې هڅې ګړندۍ کړي. د واشنگتن پوست په لیکنه کې غني وویل دا کار د خپلو خلکو د هیلو او د سولې د ارمانونو ته د درناوي په خاطر کوي او وسلوال طالبان هم له خپلې لورې ښه نیت وښیي، د هغوی نور بندیان به هم خوشي کړي. وسلوال طالبانو په یکشنبې اعلان وکړ چې نور اوربند نه غځوي او جګړې ته دوام ورکوي. واشنگتن پوست د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د ولسمشر غني لخوا د تمدید شوي اوربند د ملاتړ په اړه کړي. د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات حاضر دی چې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، اسانتیاوې ورته برابري او هم پکې برخه واخلي. دیلی میل ورسوالی د اختر په دوام ورځ په ننګرهار کې د هغه ځان وژونکي حملې په اړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په داعش په غاړه اخیستی دی د طالبان لخوا خپرو شوي خبر پاڼې ته پام اړولی دی او لیکلي دي. طالبان له خپلو قوماندانو غوښتي دي چې ملکیانو ته د تلفات د مخنیوي لپاره د خپل وسلوال نه پرېږدي چې له امنیتي ځواکونو او ملکیانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، ځکه دښمن له اعلان شوي اوربند نه ناوړه استفاده کوي او د دې خطر شته چې ورته ناوړه عمل سرته ورسي. د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې په دغه پیښه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو او ملکي وګړو په ګډون 16 تنه ووژل شول او له شپېتو زیات ټپیان شوي. پر دې سربېره د اختر په درېیمه هم ننګرهار د یو بلې ځان وژونکې حملې شاهد ویل کېږي چې د جلال آباد په پښتونستان هوټل کې د ولایت مقام ته نږدې حمله هم هغه مهال شوې ده چې افغانه ملکي پوځیانو چارواکو د وسلوال طالبانو مشرانو له یو غونډې نه د راوتلو په حال کې. د هیلو ورځپاڼې لیکي چې وروسته له نږدې شلو کلونو په افغانستان کې د سولې سره دلچسپي پیدا شوې ده. ورسپار لیکي چې ولسمشر اشرف غني او د طالبانو مشران د سولې بلنه ورکړله او په ولایتونو کې هم د طالبانو مشران د سولې هڅو ته لبیک ویلي دي. د افغانستان د علمانو شورا پر حکومت او طالبانو غږ کړی دی چې د جګړې لاس واخلي او خبرو ته مخه کړي. ورسپار بیا له هلمند د کابل په لور د سولې کاروان ته اشاره کړې ده چې پر لارې دي د طالبانو حکومت وروستي اوربند هم یاد کړی دی. خو لیکي دا سیام نه ده چې سوله را لنډه ده او واشنگتن باید فکر وکړي چې وروسته تر دې چې به څه کوي چې سوله افغانستان ته راشي. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې ډېر کسان په حکومت کې دننه او له حکومته بهر دې ته لیوال دي چې افغانستان پرېږدي، لکه څنګه چې د 1990 کلونو په لومړۍ اور کې ورته شا کړې. ورسپار لیکي چې په لنډ وخت کې له افغانستان وتل به د ټولې سیمې پر امنیت او ثبات منفي اغېزې وکړي. ورسپار لیکي سوله ایز افغانستان د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو ګټو لپاره یو فرصت دی او د امریکایانو د حضور دوام په دغه هیواد کې ښایي د امریکا افغان حکومت او خلکو ګټې لا خوندي کړي. همدارنګه د کابل د نن ورځې چاپي ورسپار او پاکستان د لوړپوړي افغان پلاوي د سفر او له وسلوال طالبان سره د اوربند په نتیجو مقالې او تبصرې خبرې کړي. ویساله د پاکستان سره سم عمله روانه ده. ترینوان لاندې د ویسا خپلواکي ورسپار په سر مقاله کې راغلي دي چې په وروستۍ کې د سولې د خبرو او له پاکستان سره د اړیکو د راشه درشه په اړه د اټکل لرې خبرونه خپرېږي. سر مقالکون کې پوښتنه کوي چې له پاکستان سره به څه خبرې روانې دي او د ملا فضلالله وژلو پرته اسلام آباد نور کوم امتیازات غواړي او څه به افغانستان ته ورکوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي که خبره د یوې ډلې طالبان د سولې له بهر سره د یو ځای کېدو وي او د داعش په شکل جګړه کوي نو دا کومه لویه لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ولس له احساساتو سره لوبې کول دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ولس ته باید روښانه شي چې له پاکستان سره د سولې او جوړجاړۍ په نوم څه روان دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې سوله د ملت اصلي غوښتنه ده، خو له پاکستان سره د افغانانو پر ملي ګټو د معاملې قیامت نه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د حکومت مشران باید په دې پوشی چی افغان سول غوالی خو پا دی قیمتی نگوالی چی پاکستان تا لحر تا ورتیف شو کتسام ده سر مقالی لکوال دا ندی لکلی چی پا دی برخه کی لسان دیشنه لری خوزیاتا کلده چی افغان سری کرشی او ملی گچی لری او هیچ چا تا اجازه نور کوی چی معامله پریوش پا سر مقالی ورندش شوولی چی افغان حکمت باید سولی پا برخه کی دکی کوسی او هر چی کوی باید دا افغانستان دا ملی گچی او سری کرشی پا نظر کی ونیسی او مخ پا وران دی قدم وقت هوا دولتی ورز پالی بیا پا خپل سر مکاله که دا تیری کچنی اختر پا دروی ورزی که دا حکمت او دا وصلوال طالبان ترمن دا شوی اوربن کتو تا تم شوی دی ورز پالی که چی دا اوربن پراخ هر کلی دا وصلوال طالبان فکرون بدل کری دی پا سر مکاله که وران دی راغلی دی سر لدی چی وصلوال طالبان دا اوربن لپای تا رسیدو ورز تخپلی حمله یه واری بیا پیل کری دی خو یو زیاد شمیر طالبان پا شارون که پات شول او بیرت جگره تا و نگرسد. در سر مقالی کن که در معلومات لمخی چلا هم یو شمیر ولایتو که زیاد شمیر طالبان در خپل مشران در جگلو امر نمانی او لخلق و افغان حکمت سره خبری روان که. پا سر مقاله که راغلی چی در وربن پا روزی که اولس و حکمت در جگره دستری طالب شار کلی وکر خو برعکس د دې دلې مشرانو دغه طالبان ته د سزا ورکولو خبره وکړه چې دې حالت په طالبان کې درزونه پیدا کړ. همدارنګه ویسا ورځپال لیکلی چې د اختر په درې ورځو کې د اوربن پر مهال د عام اولس لخوا ښودل شوی دی چې احساسات د اعلان شوي اوربن یو ستر پیغام چې د ورځپال په وینا پکار ده چې هم ورته نړیوال پام وکړي هم د جګړې ښکېلې خوا وي. ورځپال لیکي اولس په یو خوله د سولې غږ بدرګه کړ او عملنې دا وښودل چې په هیواد کې روان لعنتي جګړه د دوی د ارمانونو په خلاف دی او د دواړو لورې غوښتنه هم دا ده چې د جګړې لاس په سر شي او سولې ته مخه کړي. ورځپال لیکي چې د اوربن په مهال یو بله هیله چې را وټوکېدل هغه دا چې په هیواد کې د سولې لپاره یو معقول ملي خوځښ پیل شو نو اولس بدرګه کړي. ورځپال د خپل تبصرې په پای کې د سولې مخالفینو ته دا خبرداری ورکړی دی چې د سلمان رشدي په څیر به د ورتل شوي او بیا په اولس سره مخامخ کېدو جرأت ونه لري. دنیا ورځپال لیکلي چې د هلمند د سولې له کاروان د عامو خلکو بې ساري ملاتړ دا ښیي چې اولس نور له جګړې ستړي او سوله غواړي. خو ورځپال وړاندې لیکلي چې په داسې حال کې چې اولس په یوه خوله د سولې غږ پورته کړی دی خو حکومت ورسره سیاسي چلند کوي او د سولې د بهیر په اړه عامو خلکو ته معلومات نه ورکوي. د ورځپال په وینا د رسنیو په بېلابېلو راپورونو کې دې مسلې ته اشاره وشوه چې له طالبان سره په پټو مذاکرات روان دي خو حکومت حاضر نه دی چې د مذاکراتو جزیات له اولس سره شریک کړي. ورځپال لیکي چې اوس یې وخت دی چې حکومت دې د سولې د بهیر له سیاسي کولو ډډه وکړي او له اولس سره دې په مشوره کې د سولې مذاکرات پر مخ کړي. ملي آرمان ورځپال د هلمندیان د سولې د کاروان د یو غړي په اوله لیکلی دی چې کابل ته پر لاره په څو ځایونو کې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه تېر شو. ورځپال لیکي چې د سولې د کاروان غړي وایي چې طالبان هم ورته وویل چې نور له جګړې ستړي دي او نور نشي کولی چې د هغو کسانو تر قومندې لاندې عمل وکړي چې دوی یې نه پیژني. ورځپال لیکلي چې د سولې کاروان په لومړي سر کې له اوو کسانو څخه ترکیب شوی و خو کابل ته په لاره نور کسان هم ورسره یو ځای کېدل اوس یې شمېر اویا کسانو ته رسېدلی دي. انیس دولتي ورځپال بیا پر خلکو غږ کړی دی چې د هلمندیان د سولې له کاروان سره یو ځای شي او د دې د ملي خوځښ له لارې دې په هیواد کې اعلان شوي لنډمهال اوربن په تلپاتې اوربن بدل کړي. ورځپال لیکلي دي که څه هم ځینې ډلې شته چې د پردوی په لمسون د جګړې د دوام زمینه برابروي خو د ورځپال په وینا اوس نو هغه وخت تېر شوی دی او سولې ته د خلکو او حکومت اراده له بل هر وخت نه غښتلې شوې. قدرمن اوریدونکو د هلمند د سولې د کاروان مشر ښاغلی عقل خیبر همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د هغه ستر مدني حرکت په اړه چې د هلمند څخه را شروع او د روژې په مبارکه میاشت کې په څلوېښت درجې ګرمۍ کې اووه سو څلوېښت کیلومتر مسافه په پښو والا او خپل د سولې پیغام یې تر کابل را ورسوه. په دغه اړه ورسره مرکه ولرمه چې دوی دا مدني حرکت د سولې په خاطر څه ډول را شروع کړي او همدارنګه په لاره کې د څه مشکلاتو سره مخامخ سوله د طالبانو او د خلکو همدارنګه د حکومتي چارواکو چلند د دې سره څه ډول و او اوس په کابل کې دی د تداول استقبال سره مخامخ شوی دی او پراسون کې کې دی نور څه پروګرامونه په دغه اړه په نظر کې لري. جناب خیبر صاحب ترات سلومری زما سلامونه او نیکی هیلی اومنی ستړي مشي چې دا ډېر زیاته مسافه مو د هلمند څخه بیا تر کابل په پښو وهلې ده. کاول دا وایه چې تاسو سره څنګه دا فکر پیدا سو چې باید داسې یو ستر او مشکل مدني حرکت د سولې په خاطر اجرا کړي او هدف مو څه دی؟
الله مو استاد ته تر هر څه وړاندې تاسو ته او درانه ولس ته هرکلی هیله مند یم چې سوله ییز ژوند کې پاته شي. د حرکت په اړه خو عمومي معلومات دا دي چې تر ټولو لومړی په هلمند کې خیمه ځکه ووهل شو چې 14 وسوه پر لوبه باندې په غېږ نیونه کې 14 وسوه، له امله 250 کسان ټپیان شوله، 14 ووژل شوله. د دې پړه هیچا په غاړه وانخیستله. نور ولس دا پریکړه وکړله چې دلته به چاودنې کېږي، خلک به خلک وژني، حتی دا به نه یې معلومه چې چا ووژله. وضعیت دومره وخیم شو، دومره خراب شو. بیا هغه د دوه میاشتې ولس پرله پسې په هماغه خیمه کې د خلکو د پوهونې لپاره مسلسل کار شروع کړ، او تر هغه چې اخري تظاهر یې هماغه د روژې نه مخکې د پلی تګ حرکت و. د پلی تګ حرکت اساسي لامل همدا و چې هلته موږ د ولسونو په منځ کې یو پرېکړه لیک رامنځته کړ چې په لومړۍ ماده دا وه چې اوربند باید د طرفینو تر منځ وشي، دوهمه ماده یې دا وه چې معلومات رسنه باید رامنځته شي، درېیم ماده یې دا وه چې ګډ نظام باید جوړ شي، او څلورم ماده یې دا وه چې د دوی په توافق کې د بهرنیانو د وتلو مهالویش وټاکل شي. نو دغه پرېکړه لیک موږ د جنګ ټولو خواوو ته واستاوه. له بده مرغه دوی ځواب را نه کړ، بېخي یې نظرانداز کړله، بېخي یې غوږ پرې ونه دراوه. بیا موږ مجبور شولو د دې لپاره چې د تظاهر په ډول خپل پرېکړه لیک په لاس په پښو را روان شو، او تر ټولو په سختو شرایطو کې چې جګړه روانه ده په سیمه کې، د بم خطر شته، د غله خطر شته، د قاچاقبر خطر شته، دې ټولو خطرونو ته په کتو د حرکت پلان شو، تر څو دغه پیغام او دغه فکر لیک د افغانستان فرد فرد هر کس ته ورسېږي. د دې تر څنګ د خپل وطن له اصلي تصویر څخه، د کلي له اصلي تصویر څخه خبر شي چې هلته زموږ کلیوال په څه ډول حالت کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د سیمې طالب د رواني جګړې په اړه څه نظر لري، او د سیمې پولیس، سیمه ییز پولیس، پولیس اردو، ملي اردو د رواني جګړې په اړه څه نظر لري. د دوی ټولو نظر مو په دې سفر کې معلوم کړ، او بالاخره را دوی تر کابل را ورسېدو.
تاسو واقعا ډېر ستر کار کړی دی. تاسو ویل چې موږ په لاره کې د مشکلاتو سره مخامخ شو، او د ولسو، طالبانو، د دولتي چارواکو، امنیتي مسؤلینو سره مو تماس درلودی، د دوی چلند ستاسو په اړه څنګه وو؟ په خاص ډول طالبانو په دغه لاره کې ستاسو سره څنګه چلند وکړ؟
د طالبانو چلند په لاره کې ډېر صمیمانه وو. هغه چې موږ حرکت سره کاوه، دوی ته مو وویل چې موږ مدني حرکت شروع کوو او ستاسو په سیمو کې هم تېرېږو، نو تاسو ته خبر یاست چې موږ ته ستاسو په سیمه کې زیان ونه رسېږي. په دغه ترتیب مو دولت ته هم وویل چې موږ دا حرکت شروع کوو، ستاسو په سیمو کې تېرېږو چې موږ ته زیان ونه رسېږي. نو طالبانو وویل چې موږ په دفاعي حالت کې یو، ستاسو امنیت ساتنې مسؤلیت خو په غاړه نه شو اخیستلی، خو کار نه در باندې لرو. نو بیا په محل کې چې تېرېدلو م ستونزه دا وه چې د محل ډېر خلک یا خپله د طالبانو ځینې ډلې په دې نه وي خبرې چې موږ خپلواک یو، نه یو، څوک یو، څنګه یو، ځکه د ځینو رسنیو له ادرسه د ټلیفونونه خپرېدله چې دا حرکت د طالبانو په ضد شروع شوی دی، او هغه رپورټونه د طالبانو د سیمه ییزو طالبانو او د هغوی د پلویانو ذهنیتونه هغه خراب کړي وو. نو هغه ویره وه، هغه بیا وخت نا وخت سړک ته راوختله، ویې پوښتلو چې وروسته موږ خپل دریځ ورته روښانه کړ، بیا پوه شوله چې هغو رسنیو سم رپورټ نه دی را رسولی. نو بیا هر کلی انتهایی لوړ ډیر ښه ډیر پوری وو او خپله به اکثر وخت شپې وسوال طالبان هغه مسجدو کښې به چې موږ اوسېدلو هلته به راتلله د خپل درد کیسې به یې راته کولې له جګړې د ورپېښو ناخوالو کیسې به یې راته کولې او ژړل به یې را سره چې کاشکې له دې وضعیت څخه ووزو او یو څو کاله آباد او روښانه افغانستان رامنځته کړو.
همدارنګه د عامو خلکو ملاتړ ستاسو سره څنګه وو؟ آیا په لاره کې دا خلک هم ستاسو سره یوځای شو؟ ورې په دغه لاره کې ستاسو څه ډول مشکلات ولیدله او خلکو څه ډول ستاسو څخه په مجموع کې دغه ستاسو د پیغام څخه څه ډول استقبال کړو؟
په سیمه کې د خلکو استقبال ډېر عالي وو، ډېر لوړ وو، دا چې د ټولو درد مشترک وو، ټول له جنګ کړېدلله له همدې امله په ځانګړي ډول په هغو سیمو کښې به استقبال ډېر لوړ وو چې هلته به جګړې روانې وي، هلته به ویر زیات وو او هغوی به له دې وضعیت څخه ډېر په تنګ وو، هلته به ډېر لوړ استقبال کېده. حتی دا چې واړه کلي راغلله چې بېخي شکورونه به وو، خو خلک به یې له نورو کلیو راټول کړي وو او د استقبال لپاره به ولاړ وو. نور نو ټوله لار میندې خویندې سرل دی چې به افغان وطن کې د دوی راوتلو اجرایي کول خو سخته خبره ده، حضور میندې به راوتلي وې او دعا به یې کوله، قرآن شریفونه به یې په لاس کښې نیولي وو، په مساجدو کښې ځینو کسانو ویل پاره چې د دې تر سیوري لاندې تېر سو، وژغورل سو، دا شفقت به یې هم کاوه.
تاسو په لاره کښې اول څو نفره وو، بیا په تر کابله څو نفره پرې راورسېدلاست؟ په لاره کښې مو څه نه وو مشکلات ولیدل؟
په پیل کښې اته کسان وو، په پای کښې له یو سلو شلو زیات شولو. په منځ کښې موږ غوښتله چې شپېته الاویه واوسو، ځکه د زیاتو کسانو کنټرول او لوجستیکو اړتیاوې ورپوره کول سخته خبره وه. او په لاره صرف هماغه ستونزې عمده دا وې چې هوا ډېره ګرمه وه او بل روژه وه، څښاک او خوراک راباندې قطه وو او بل ډېرو سیمو کښې به د اوسېدو لپاره ځای نه وو، ډېرو سیمو کښې به بېخي په ډاډ پاتېدلو او نور نو هغه د پښو درد وو، د پښو تڼاکې هغه مسله وه او د ځینو کسانو چې پښتورګې خراب وو د مایاتو د کمښت سره مخ کېدله، هغه عمومي ستونزې نورې انشاءالله چندانې لویې ستونزې نه وې.
اوس چې د خپل دغه کلک هضم په اساس سره کابل ته راورسېدلاست او دا د سولې پیغام راوړي، د دولتي چارواکو په خاص ډول ولسمشر ته تاسو دغه پیغام ورسوه او د هغه سره مو ملاقات درلودي، د هغه عکس العمل ستاسو د دغه پیغام په اړه څنګه وو او څه ډول ژمنې ستاسو سره وکړلې؟
دوی خو هیله درلوده چې موږ باید ارګ ته ورسو یا د سولې عالي شورا دفتر ته ورسو، خو موږ دا شی ځکه ورسره ونه مانه چې دا د ملت په استازولي راتګ دی، نو تاسو باید د دوی منځ ته چېرې چې دوی ناست وي هلته باید ورسئ. نو بیا موږ په هماغه کوم سرک چې د غازي سټوډیوم مخ ته دی د هغه مخ کښې ناست وو، ولسمشر راغی او موږ خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړلې. غوښتنو کښې هماغه پرېکړه لیکو چې لومړی اوربند باید وشي، دوهم مذاکراتو دفترونه باید رامنځته شي، درېیم باید د ګډ حکومت جوړ شي، څلورم په ګډه د بهرنیانو د وتل توقعات باید وټاکل شي. دا څلور سره مادې یې راسره ومنلې او بیا مو ورته وویل چې یو عملي ګرام در څخه غواړو، همدلته یې غواړو در څخه، د دې لپاره چې ملت پوه شي چې تاسو په خپله اراده لګیا یاست که د بل په اراده. نه د ټلیفون حق در کوو، نه له چا سره د مجلس حق در کوو، فقط د ملت غوښتنه در تاسو په مخ کېږدو، تاسو به یې همدلته ځواب را کوئ. بیا مو د یو کلن یو اړخیز اوربند غوښتنه ورڅخه وکړل، د دوی استدلال کوي، ویل چې یو کال کښې کېدی شي او ته لوی زیان ورسېږي، نو لازمه دا ده چې خپل ځان او پوځ ته زیان ونه رسوو، نظام ته زیان ونه رسوو. د دوی استدلال یې قوي وو. بیا مو ولس سره بېرته ولس هم پرېښوله چې استدلال قوي دی، څه باید وکړو. بیا د یوې میاشتې د یو اړخیز اوربند غوښتنه وسو، هغه یې په هغه ځای کښې ومنله او څه ډول چې په څه طریقه موږ څه ځینې غوښتله هغه مو ټول ورڅخه ترلاسه کړله. اوس نو له بل لوري څخه چې شیخ مولوي ایبت الله دی له وای څخه مهیل دا چې موږ هم دا چې د فزریش لپاره سیستم جوړ کی او د دې څنګه چې موږ ټول غشتنه ته باندې ډول لکه محمد اشرف غنی چې ورکړل دوی هم جواب ورکړي کې ورنه کی نو بیا به په دوی شک پیدا شي چې دوی د خپلې ارادې نه دي او دوی د افغانستان د تاریخ هم د افغانستان د خلکو په هم کې نه دي.
تاسو ویل چې ولسمشر ته څخه موږ نورې غوښتنې هم درلودې، دا کومې غوښتنې وې او هغه جواب څه ډول و؟
له ولسمشر څخه موږ نورې هېڅ غوښتنې نه درلودې، فقط همدغه فیصلیک منل او د اوس لپاره یو عملي ګام پورته کړو.
نو اوس تاسو د طالبانو په اړه څه ډول پریکړه کړې ده؟ که چیرې دوی ستاسې غوښتنې ونه مني نو بیا به ستاسو بل حرکت څه وي د هغو په مقابل کې؟
موږ د طالبانو لپاره درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی دی او خواست مو ورته کړی چې د افغانستان تاریخ وژغوري، خپله خپلواکي ثابته کړي او د دغه یو میاشتني اوربند په وړاندې جواب ووایي. که جواب را نه کړي نو بیا واضح ده چې دوی د بل چا په اراده کې دي او بیا چې په چا شک لرو چې دوی په خپله اراده کې اخیستي دي د هغوی د سفارتونو مخته به ودرېږو.
تاسو د سفارتونو څخه یادونه وکړله، آیا تاسو خپل پیغام در د سفارتو پورې رسولی دي؟ او اوس خو داسې ویل کېږي چې دا جنګ زیاتره بهرنیان هلته دي، تر دې پورې مو دا پیغام په څه ډول رسولی دي؟
خپل د سفارتونو سره مې ذاتن که د دوی دروازو مخ ته ورغلو خبرې نه کوو ورسره، خو فقط د دوی د سفارتونو مخ ته د دې لپاره درېږو چې د دوی له ملتونو سره اړیکه پیدا کړو او د دوی ملتونه له دوی وپوښتي چې ستاسو سفارت مخته افغانان ولې راټول شوي دي او موږ بیا له ملتونو سره اړیکه پیدا کړو چې دلته ملت راولاړ شوی، هلته ملت دی، له هغو ملتونو وغواړو چې پر خپلو سفارتونو پر خپلو سیاسي استازولیو باندې زور راولي چې خپله هغه ژمنه چې په 2001 کې یې کړې وه چې په افغانستان کې به امن راولو هغه دې پوره کړي، نو هغه یې تر اوسه نه ده پوره کړې او د هغه د پوره کولو لپاره به دوی له ملتونو سره خبرې کوو.
یو شمیر هیوادونه چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده مداخلې کوي او دغه جنګي ډلې حمایه کوي، د هغو څخه تاسو څه ډول غوښتنې لرئ؟
د هغوی څخه مو خواست همدا دی چې دوی دې خپله ژمنه پوره کړي په افغانستان کې او هیله مو همدا ده دا د ملتونو سره اړیکه هم په همدې موخه نیسو چې دوی تر فشار لاندې راشي او افغانستان امن لپاره کار وکړي.
او بل دا دی چې دغه درې ورځې اوربند چې سوی و په کابل په افغانستان کې، اوس د طالبانو مشرانو هغه کسانو ته جزاوې ټینګ کړي دي چې دوی د خلکو سره لیدلي دي، ښارو ته داخل شوي دي، د سربازانو سره اکشن اخیستي دي. که چیرې طالب مشران ستاسو سره هم دغسې یو چلن وکړي چې خپل ډلې او قومندانان او دغه کسان چې دوی سره دې پرې نږدي ستاسو سره ملاقات وکړي یا خبرې وکړي، ستاسو عکس العمل به دوی په مقابل څه وي؟
ډېر واضح دی، موږ ان وساتو د دوی سیمو چې مخکې داخل شوي یو بیا هم ورداخلېږو، له د هغه قربانۍ لپاره راوتلي چې په پیل کښې مو ژمنه کړې ده. زموږ هیله خو په پیل کښې دا ده چې دوی به موږ ته فرصت مهیا کوي چې دوی سره ووینو او که نه سو بیا زموږ تر ټولو زیات فشار په هماغو سفارتونو دی چې له دوی سره اړیکه لري او دوی په غېږ کښې اخیستي دي.
مننه. تاسو چې اوس دلته په کابل کښې یاست، نور څه پروګرامونه د سولې په خاطر او د قطعنامه چې تاسې په لاس کښې لرئ د هغې د عملي کولو په خاطر په نظر کښې لرئ؟
اوس لپاره خو دلته یو انتظار یو چې وسله وال طالبان ته جواب راته راکوي، وروسته نو هغه بعدي پروګرامونه دي چې طرحه کوو به یې او مخته به ورسره ځو.
تاسو مخکې وویلی چې موږ د طالبانو د مشر سره وایو ګورو یا طالبان د مشرانو سره، د هغوی غوښتنې تاسو ته معلومې دي چې وایي موږ د امریکا سره خبرې کوو، د دولت سره یې نه کوو، همدارنګه وایي چې خارجي قوتونه باید ووځي بیا هغه وخت موږ خبرې کوو، همدارنګه نور بعضې غوښتنې د اساسي قانون او نور مسایلو په اړه لري، په دې اړه بیا تاسو څنګه تصمیم نیسئ او یا دا غوښتنې تاسو دوی عملي کولی شئ؟
د دوی دغه غوښتنې مطلق سمې نه دي که نه، دوی وایي چې له افغان دولت سره خبرې نه کوم، دا خو واضح چې دوی د افغانستان د دې وخت تاریخ خراب دی او دوی غواړي چې داخلي مذاکراتو د دریځ ووځي او بل لوري ته ولاړ شي او د افغانستان خلک غواړي چې داخلي دواړه لوبې خپله لوبه وکړي بین الافغانی جلسه ده نو ولی باید بل چا ته اجازه ورکړل شي چې هغه هلته مداخله پکې نو دا د سرکښینې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې د سرکښینې بېرته ومني نو طالبانو ټولې خبرې خو مې لس نه ورسره مني بهرني قوتونه ووځي ملت ته م وایي چې بهرني قوتونه به ووځي خو په یو کرسي په یو میکانیزم داسې نه لکه شوروي اتحاد چې سیمه پرېښودل افغانستان اعتداد پېښېده او بیا کورنیو جګړې له امله په لکونو افغان انسانان ووژل شوله نو هغسې وضعیت خو ملت نه غواړي داسې یو طریقي د مهال ویش له مخې به بهرني قوتونه ووځي چې افغانستان ته زیان ونه رسېږي.
استاد د نظر په افغانستان کې د جنگ اساسي عوامل څه دي او ولې دا جنگ دوام لري؟ د طالبانو په څنګ کې نور مخالفین هم دي، د هغو ته بیا ستاسو پیغام څنګه دی؟
د جنگ عوامل خو دلته ډېر دي. عامل یې دا دی چې نابرابري ده، عقدوي مسایل دي، قربتۍ، بېچارګي ده، بېکاري ده، د کار نشتون دی، او د جنگ نور همېشه له دغو په استفاده د سیمې خلک په خپل سفونو کې درولي دي.
همدارنګه دا چې طالبانو په څنګ کې نور مخالفین دا اوس را پیدا شوي دي او هغه جنګو ته دوام ورکوي، ته چیرې طالبان ستاسو غوښتنه ومني او د هغو سره بیا تاسو څنګه؟
زه اوس نظر نه لرو، فقط اوس د طالبانو د دولت روغه باید وشي، د نورو جنګي لویو ډلو په اړه اوس نظر نه لرو.
همدارنګه په داخل د دولت کې یو شمیر پخوانی مجاهدین او په دې پورې مربوطي جنگي ډلې د طالبانو د راتګ سره مخالفت لري، همدارنګه د سولې سره مخالفت لري. تاسو د هغوی سره بیا څه ډول چلن کوي او هغه ته څه پیغام لري؟
هغه به نسی قانی دی کوم دا دګر زیدونو مو خمم اندازه چې هر خلک چې غلط معلومات لري یا نیمګړي معلومات لري هغوی ته به دغوی معلومات ورکړو او دغوی پر نظریو به کار وکړو، او بیا چې ټول ملت پرې کوو چې هغه وړې ډلې بیا دومره د پام وړ هم نه دي.
دا چې اوس دا دی په ازبکستان کې او په سعودي عربستان کې د طالبانو دولت دی کوشش کوي چې خبرې وسي، د دوغو ته هم ستاسو پیغام به څه وي؟
زموږ لومړۍ هیله دا ده چې د افغانستان مسله په افغانستان کې حل شي، او استاد نه لرو. زموږ دوهمه ماده دا ده چې معین ادرسونه باید رامنځته شي، قول اور بند هغه په دې مترازو نه لرو چې هر ځای ادرس رامنځته په افغانستان دننه یو په بل باور نه درلود، بل د امن سیمه بلار هېواد شي، خو خبری به کړی، خبری به واضح د ملت په وړاندې دی چې د نوای ټول خبرې دي د رسنیو په وړاندې دی. او تر ټولو مهمه دا ده، ټولو مهمه دا ده چې ملت کې باید نتیجه وویني، چې د ناس نتیجه.
همدارکم ستاسو اړیکې د نورو کسانو سره چې سولې خیمې درولي په مختلفو ولایاتو کې څنګه دي؟ همدارنګه د مددي ټولنو سره په افغانستان کې په مجموع کې
ځینې خیمې چې زموږ په حمایت درېدلي دي هغه مو کتلي دي، هغه کومې چې زموږ له اجنډا سره متازه شي دي هغه زموږ دي، چې د اجنډا مطابق سره شي او چې نه دي په چکر کښې دي او موږ ته خوبونه همداکی ده چې فقط تل په درېږي.
مننه غواړم اخر سوال دا وکړم چې ستاسو پیغام په مجموع کې د افغانستان خلکو ته د دغه سولې په اړه څه دی چې ستاسو څخه ملاتړ وکړي؟
دوی غوښتنه مو له افغانانو څخه دا ده چې په هره سیمه کښې دي یو کوچنی مایک دې پیدا کړي، یو لس کسه دې سره غونډ کړي، او په هماغه محل کښې دي د جنګ ضد د سولې غوښتنې نارې فجار سره ووایي، او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه، له کلي کلي څخه، له سیمې سیمې څخه باید د امن د غوښتنې نارې راپورته شي، د جنګ ضد نارې راپورته شي، د جنګ ضد تظاهرات او لاریونونه راپورته شي.
همدارنګه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او سیاسي شخصیتونو څخه ستاسو هیلا غشتنه صدا چی پا چه دول که دایسی دی ستاسو داغ پیغام تر خلقو پری ورسوی هم دارنگا ستاسو ملاتارو که لغوی پخمه
هیلا داره چی مستجی بلنه نراکی چی مز دوی غند و دوی پروگرامونه تاوار تو دوی دی خپلا خپل پروگرام جور کی او هم داغا زغ دی بدرگه کی دا خپل اشخاص پو اصلا چه هر زایدی احواز دی توخ دکی چه درامان سکی لاریونی ندیو کی دا دی اغا حقیقی حمایت دی دا صلح او دا ولتی یا دا خلق دا حرکت پتراو او یوازی پا غند و پریشان نتیجه دی را بارز نه دا تر طول مهم داده چه دوی دا لاریونون پو اصلا دا پر لفتی لاریونون پو اصلا پلارو پتو چه شور رامان سکی، آواز رامان سکی او اصمی نره چه چه یواز دی لختلو ادرس نام آقا اول سی ادرس دی طولو ادرس دی اغا ادرسون مهم دی طولو مهم اداده چه دار شای اوگه کل چه رسته و بیا او دنزون هم پا آرام اختل سیاست اکرائی چه او نور نهادون او بیم پا آرام اکرائی چه پس طولو مهم اداده چه دی حرکت پر چه کرلان دی طول
راغون سیاو دغه یو غشتنه وکړه. ډېره زیاته مننه د هلمند د سولې د کاروان مسئول ښاغلي عقل خیبر تاسو د معلومات ګټورو خبرو او پیغام څخه مننه. تاسو ته زیات بلتوبونه غواړم چې خپل دغه مقدس ارمان ته چې هغه د افغانستان د خلکو ارامي او په سوله کې ژوند دی ورسېږي. دیر من دخل پام گرانو او قدر من اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم دا د زموږ همکاري په امریکا کې شي د عقلي او عصبي مرزي د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني سره د روحي مرزيو او سټرس په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته.
محترم ډاکټر خلیل الرحمن رحماني متخصص امراض عقلی و عصبی، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید.
تشکر با شما و تمام دوستان محترم، احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم می کنم.
تشکر از شما. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما معلوم است یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی می باشد. اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
بله، واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اکثر و تمام ملیت هاست، اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما تاسفانه که با استرس و با فشار روزمره زیادتر مواجه هستند، یکی از علتش را شما خوبتر میبینین که بیوطنی و آوارگی و دوری از دوستانی که همون سپورت و پشتوانه را برای زیاد تهیه میکردن، این هم در ذات خود یک استرس و یک فشار فوق‌العاده در زندگیشان وارد کرده. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که آوار هستند، یا یکان وقت ما حیثیتی همون درختی یا نهالی که از یک جا ریشه کم شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غد میکنن، او را ثبت کردن اون حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاک اصلی خود داشت رشد کنگی داشته باشه. برای جز که ما باید عرض کنم که استرس متوجه کتله بزرگی از افغانست و باشکال مختلف جوانای ما شما و والدین در این رابطه بسیار سخت متاثر ساخته. باید عرض کنم که عدم تفاهم در ما بین والدین و جوانان خصوصا در ممالک غربی و بریجه در امریکا باعث از این میشه که والدین تحت یک نوی فشاری فوق‌العاده فکری و انزجاری فکری قرار بگیرن. در اینجا باید عرض کنم که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر است از برخورد اولادا با والدین هستن. یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده تکثیر شده یا توقع دارن که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما دنیا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهانبینی و طرز تفکر والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاص دارد. به اینجا که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از زمو اعضای مختص فامیلی که در زمان تکلیف و تشویش ما به او ترجیح میکردیم و او ترجیح میدادیم و او میامدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از او متاسفانه که بی بهره است. تمام این عوامل باعث این میشه که استرس در افغانا با اوج خود برسته نسبت به اقوام دیگر. دیگه یک نکته دیگر را باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه می کنم با دشمنی که در سینه انسان بر علیه انسان یعنی کمین می گیرن. این زمانی که انسان ام معافیت خود از دست می ته استرس چون دشمنی داخلی است در سینه انسان منفجار میکنه با و تبارز میکنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن، دقیقیت ما شما میگیم، انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه که تکلیفی که اکثری قاطی مردم ما شما تکلیف دارند.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چی گونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، و خیرم سوال بسیار معقول. ما بدعک کنم که زبانی که ما فرس مواجه میشیم با مشکلات زندگی مواجه میشیم در این شکل نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئلهی که برای جا قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیمانه، با آرامش فکری نمیمانه و کسی که از طرف شب خواب نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه خود از دست میکن. اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم که در حقیقت خالق افکار خودی ما شما. اگر ما یک استرس و یک مسئله که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده یه طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه، این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در امو برخود روزمره ما شما میشه. در این است که ما میبینیم که افکار منفی اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس را ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این میگه که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشن. اما برعکس کسانی میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازن، احساس هزی میکنم که اگر این بار شکست خوردم، شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی ما را به موفقیت خود نزدیک میسازه. اگر زندگی را و چالش های زندگی را به شکست تعبیر کنن و تلقی کنن، برتان اطمینان میتونم که شخص نتانه در مقابل همین چالش که یا به رو بروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیتی بسیار مدبر و باوقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز می کنم. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از هستیم، ما می تونیم که افکار خود به شکل مؤثر مثبت و مغز انتقال بدیم و به شکل منفی. و شخصیت ها معمولا تفاوت می کنند. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیاد وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلان شدن، امو تفکر امیدواری را در زندگی خود حاکم می کنن و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی می کنن. پس در اینجا می بینید که اشخاص و شخصیت ها به دو نوع، به دو گروپ تقسیم می شه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستند و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستند و همیشه در همه چیز احساس ناامیدی میکنم. اگر یک کمی دیگم پیش بریم و این را طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آب به یک شخصی که امیدوار است در زندگی خود کشش بمانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از آب پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایا را منفی تلقی میکنه، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببیند. دلیل است که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخورد با قضایای زندگی روز.
آقای محترم دکتر سه، یک تعداد اشخاص در مقابل بعض مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است و یک علتش نیست که ما افغان ها جنگ دیده استیم و اتخ سخته امی جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتشی خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در اینجا است که یک کتله بزرگی از مریضایی که به کلینیک های ما در کالیفرنیا می آیند، متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پوست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD و با انشاءالله که در آینده با دوستان محترم در رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم، این مریضی را دارم. یکی از علت های این مریضی یعنی اینمی عصب خرابی و خود از دست دادن. یکی از علایمی علت این مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی است، خوابای نارم کننده. معمولا ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن، باز خود در خواب میبینن که در مصحنه هستن و چیغ و بفغان از خواب خود میخیزن، قلبشان به تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطعی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. پس دیگه است که در مقابل یک مسئله بسیار خرد، ما عکس‌العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان میدیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هاییست که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید ارز کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب را یکی در مقابل دیگه خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم را به یک دیگه بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان میبینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث عظیم شکی عدم زودی که در اعصاب خود از دست بدن. مریضی های فیزیکی هم باعث عظیم، شما پیشتر عرض کردم که کسانی که بخواستن در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواه یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستن، در امی اخیر صبح اگر یک سیرقه یک ساعت خواه کنن باز طرف روز که بیدار میشن و در زندگی خود داخل میشن نمیست که در مقابل قضای بسیار خود ریزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است و حتی در اینجا ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادیو که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم برادیتا. مطابق عرض کنم که کسانی که زودی که در خودم میبازن استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این شک خودم میبازن، ما چند مسئله را برشان یادآور میشن. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین کوشش کنین که قبل از او که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین یک چند تنفس عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که براین با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد خودها در فامیل نتنایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسانتر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک برادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میه. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شویم، اما تبارد قهر به چه شکل که صورت بگیره بسیار عمده است. کسانی که نمیتونه که با قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سری از یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگر لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه که یارا یگان و غرق میکنن و یا یک تعداد مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهم است. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتین لطفا از اون مجلس خود معذور کنین. اگر دیدیم که در اون مجلس هستین و یک کسی یک کلمه یک صحبت دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه لطفا آیستایی که خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم و اجازه تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانم، به این شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدیم که کاملا در مقابل یک شخص دیگه از سلامالی منفی از خود نشان میتین، مشوره ما با شما ایست که شما چند تنفس عمیق تش کنین، خدا استایی کده معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه و در این زمان با روزمره کسانی که جوان هستن، کسانی که حتی پیر هستن میتونین یک ساعت از طرف روز شما گردش کنین، جوان ها میتونین یک ساعت دویشی خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکریتان میشه و انشاءالله باعث صحت سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات همه جانبه شما ابراز سپاس مینماییم و برای شما موفقیت های بیشتر میخواهیم.
خوش عاشقی ها وقت جوانی، خوش عاشقی ها وقت جوانی، خوش عاشقی ها Thank you.
I'm not going to